کله ستونزه لنور او عامل لپاره دا دی نش کولای او عام چې اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخصو هلته لاړ شي، ځکه چې هغه کلاړ هم شي هلته غیر مورلاک پی لګل شوی دی، نو اجازه ورته نشته دی، مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پوښتنې وکړي پلټنې وکړي تر څو یو عادي ارایشګری یو عادي فیشن کوونکی جلی پیدا کړي تر څو دوی د واده لپاره مراسمو لپاره د کوژدې لپاره د دوی هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن کړي خپل ویښتانو ته ډیزاین ورکړي نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده، نو د سلیقې او ار قرآن او شریعت کې هر څه شته، که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو اوسي ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي، دا اوس یو تاوان نه دی، یو کس تاوان نه دی، دا بلکې د عوامو تاوان هم دا دی چې دوی سلیقې لپاره داسې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابر کړي ودونو ته محفلونو ته لاړ شي، سرګردانه ګرځي، دا چې قیمته دی ارزانه دی، اګه مجبوره دی چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي. د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي رژګه کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده، ځکه چې هر رژګر نه پوښتنه کوي حتماً یو غمګین تاریخ لري.
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې ارایشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت یې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې.
زه تللی یم، هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته، که پلار مشته ناروغه دی کمزوره دی، داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي، خپله د بستري کچو د بستري دی. اوس ورونه ته ترجیح ورکړي، ورونه دې څومره دي، ورونه دې څنګه کار نه کوي، خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نه شي لاسته راوړلی، نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کې رایه شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي. داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بیکاره نه دي ناست، نو دې لپاره دوی چې دی هغه ورونه هم کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي، او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی، باور پلاو که ویل دي نن پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خوا ورې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم، اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم، زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم، هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم، هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم، له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، خو زه خپل ځان لپاره خپل لاسته راوړنه کړې ده، نو دا دوی پیوند کړي، نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي، او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخت امر پې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسنکی چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د ارایشګری کور ته ورځي، خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کوه په کور کې چیرې کولې شي
خپل وخت قچ کوي سي خپل وخت خپل نو سرنګاوي د رنګاول لپاره تل د وخت قچ کول لپاره تل د ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره وخت مې رنګوم د خوري واده مې داده س پریشان یم ګرد ګرځي کو څه څنګه وکم اوس نو تازه غه لا بیچارګې نه مې نمبر اخیسته خپل منګ مشتریان یو بیا ویل وای راځي خکور تر ته خپل اورش دان لرونو وزانش خان جوړ کو په لوی مرش کو اوس خلک باندې خلک کم خپل خپل د ور واده د خور واده د خوري واده دا اوس مجبورې سي اورش ګت الله
خپل ارایشګاه ته تک څومره خوښېده؟
څنګه مخکې راځه به فرصت سورا وکړم چې ته ما پچکره یا با مغلان رنگ کرده انده اوست خدای دستی و مامان خدای دوست سنگه که کور پا کور لطهون و بلاک و بلاک چه چه
اوست دی مشکل سنگه الکه ادرس دیور نخسته کور که وردی؟
اوست ادرس اخیسته کور تا وردم خب بیام دیمونگ مشکل چی ری آل دوست پا کور که چنش آرائش گاه که مت آرائش کن کن کور که چی ری که این اخپل و سال
دی یعنی دی کور آرائش بدی خواه
نیسی؟ نیسی که وان آن شاگردان نلری اخپل پا کور که خوشاگردان نسی ری واسطه غیبه که دا خامنگ تن رتی گید بدی سالون نفر که واسی
دا وایا چی دا چی کل آرائش گاه تت للی آل تا کم ناری نخو نو کنه چوم رخو خدوتا او ولی دوی دا کار وکه؟
په خدای را آرایشگاه ته چې دوه خو هغه آرایشګرې خو نو مسلمانان د هغوی م خو به عزت لري نو سړی به چه کړ بیخي پاس منزل کې بلا کې کور و لاندې آرایشګاه وه داسې په سلهاوې هم داسې هېڅ مشکل نه وه هېڅ مشکل نه وه دا د طالبان د ښه سره دښمني ده نه چې په هره نوه په هر رقمې چې زړه غواړي ځوره یې مونږ بیخي د امن د احساس کوو په آرایشګاه کې هېڅ قصه نه وه هېڅ خبره نه وه مالیوي آرایشګاه نه کوم داسې کار ونه لیدم مثلا سې مګه په انتقاد ونیشي یا نم نه ولیدم نم کوم کامرا ولید چې
څه غواړي یعنی بیرته آرایشګاه خلاصې سي
خو کاش خلاصې آرایشګاه دې خلاصې سي او د چلګانو مکتبونه خلاصې پانتونونه دې خلاصې آرایشګاه کې چې به من ورتلو خو ډېر ښه کار را پکړ ته اوس به په کور کې سره رقم 13 ته شوش موږ نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه و شیان چې په آرایشګاه کې ورته کور کې به وي نه به یې خو مقصد دا څو نفرو نورو څه مخکې اوس کور ته ورغلي وو خو پیرازي نه وه په فیسبوک پاڼه کې ایښي وسې داسې مونږ هسې هغه وخت کې آرایشګاه ته تلو مونږ ښه وو اوس چې په کور کې جوړ کړي وو بېخي ګاډ وه
په کابل کې د یو سینګارتون سینګار کوونکي چې نغوړی نوم په خبرونه کې خبر شي وایي چې په ډېری خوړی سره یې سینګار کول زده کړل نو یې په کار پیل کړی و هیله دا و چې له دې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرې نه ښودلې له دې سینګار کوونکي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
مون سره تقریبا دینزل از کسان پای آرایشگاه که کار که بی او آوی خپل کورنی تا نفقه وړي ام دا طول تا مشکل ده
در توایه چه اقتصادی ستونزه آرایشگر و میرمن و تا چوم روی لزانم یادوانه وکا
اقتصادی مشکل یعنی دیره دی پا آرایشگاه که چه سوک کار که اولا چه کرایه رازی بل برق رازی مالیه رازی او نور کسان چه حال تا کار که بی آوی تا باید ماش ورکی اقتصادی مشکل لا دیره و پارشگاه که خب بیا هم یعنی خزو تخو یو سناسه یو اقتصادی اقتصادی لگ تر لگ خکی دله او چی پا دی شرایطو که سخت شرایط دی میرمنو نه تنها پارشگاه که نشی کار کولی پا بیرون که هم نشی کار کولی دیره اقتصادی مشکل یعنی تقریبا 90% آرشگران او اقتصادی مشکل لری اخوی نوسته و که دست این خزم دی چی پا کور که نارینه نلری اخوی مسئولیت داده چی ده خپل نفقه پیدا که ده خپل کور نفقه اوس اغوی بیکار دی اغوی سو که دولت وای چی مونگ آرشگاه نپریدو نو تاسی یو زمینه کاری مونگ تا مساید که چی مونگ خپل اقتصاد لگ تر لگ چی اغسی نکیدو نو لگ مونگ تا خو براباش اوس مونگ پا کور که سو که
بله خپل دی په څومره سختۍ باندې د آرایشګری زده کړې و
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه د سینه او چې سر زما زده کېدل نو ار فیشن چې ما کوله او ستان می جوړوله هغه باندې ما ډیر تمرین کوله ار سیره بیل بیل سیری دی ته باید ار سیری ته باید یو د سی میک اپ وکې یو د سی خپل اورته جوړ کې چې هغه تغیر وکي نو د سی د په سختۍ زده کېږي یو څوک چې بدلوي نو ډیر اسانه کار نه ده د نقاشي خبره ده یا رسامی ده نو ډیره په سختۍ مې زده کړې او ما ډیره زحمت ایستید چې آرایشګری زده کوم اوس چې ما دومره زحمت هم ایستیده او دا زموږ آرایشګاه بنده شو اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کیږي نو ډیره سخته مونږ ته تمامیږي
څومره دې خوښېدل چې په آرایشګاه کې کار وکړي
زما د وړکیتوب نه ډیر خوښېدل چې زه آرایشګاه کې کار وکړم یو دوکان ولرم د هغې تر څنګ مدرسه ویله کار مم کوله نور برخو کې نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان زندمان سوق واخسته ډیره سخت دراته ځکه چې ما ډیره زحمت استی وو چې زباید یو زایت ځان ورسو دا ډیره سخت ده زماده نظر ټول نه زماده ټول ارزګرانه ته ځکه هغه ډیر زحمت باسي او استی وو چې یو خرق د ساده خپل کورانه ته جوړ کی یو دکان جوړ کی مالیه ورکوله په دی اخر کې د ارزګران مالیه هم ډیر شوی وو چې زیاتره ارزګران شکایت کوله چې زمو د دکان مالیه ډیره دی د برق بیل راځي د اوبو بیل راځي نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، پارشگاه که معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي، تاسو د خپل ارشګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې زمونږ په کور کې دي. ما زیاتره خپل شاګردانو ته مې ورکړی ځکه چې هغه خو ډېره و مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته ځکه چې که یو چاته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخې خراب شي هغه مشتری شکایت کوي تا نه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو بخصوص میکاپ چې ده یعنی تاریخ لري دغه تاریخ چې تیر شي نو حتماً خرابیږي او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي و یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی داسې شیان و چې په ارشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردانو ته ورکړم.
بله، نور وسایلی کنه مثلا چوکی پکاری و نور برقی وسایل دی ویښتانو جوړولو لپاره په خو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارشګاه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړې ډیر زحمت وباسي په یو کال په یو سو میاشتینه کې تقریبا ما ډیر زحمت استی و چې هغه پیدا کوم یعنی زه په ارشګاه کې یوازې نه هم زما بل شریک ما هغه ډیر کال کېږي چې ارشګاه لري هغه چې کیسې کول او ژړل یې ویل چې ما ډیر ډیر مشکلات پری کرم چې زه اوس دومره می دوکان جوړ کړ شاګردان می تربیه کړ هغه زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته او کومې چې پات شو کور ته مو راوستله. زما په کور کې دومره په دردم نه خوري ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي ډېر سخت ده کوم شیان چې لري هغه نور ته ورکې یا هم هغه کور کې وي هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري خپل خاطرات دي په یادېږي خپل کار دي په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کوه
یعنی تقریبا ډېره ښځه و نجونې راتله تقریبا زموږ مشتریان ډېره و ځکه چې یو ارشګاه که ښه میکپ وکړي مواد چې استفاده کوي هغه ښه مواد وي ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر ځکه چې زموږ یوه ناوې و هغې ډېره ژلله چې اوس زه څه وکړم زه خپل زما میکپ نه دی د په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري زه څنګه ځان وکړم ټولو ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې ارشګاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې فیشانې کوه نورې ښځې ورتللې غو دوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي تاسو نو مراد کړي ارشګاه ته نارینه درتلل څه موضوع وه؟
داسې خاصه موضوع نه و چې بعضې قیدادونه یې وضع کړي وو چې مونږ هغه یعنی داسې قانون د هغوی نه و چې یعنی که په جمهوریت کې مو په ارشګاه کې نارینه نه راتله ارشګاه یوازې د ښځو لپاره و پوهېږي په ارشګاه کې الک نه پرېدل نورو نارینه خو پرېده بس دا یو بهانه ده زما په نظر دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي نو مکتبونه ولې بندي پوهنتونونه ولې بندي نورو وظیفو ولې بندي دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبر اسوه چې ارشګاه دی بندیږي وروسته بیا د خبره رښتیا سوله څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډیره سخت او اولم زکه چې زمون پنتونونه بند شو ما پنتونه ویله اوس چې ارشګا بند شو نو زما یو که پنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصیږي زه په ارشګا کې کار کوم یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې اوس چې ارشګا بند شو ډیره سخته ده یعنی بارو کې چې ته خپله خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری کیدنه اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون یو نوی محدودیتونه درته برابروي یو نوی څه درته وایي دا ډېره سخته ده زما په نظر او ماته خو ډېره سخته وه خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې وه ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ماته اوس هغوی نجونې او ښځه چې په ارشګا کې کار کوي یعنی نوی وه ډېره سخته وه او ټولې ډېره ډېره ژر چې ولې موږ څه کړي وو په ارشګا کې هېڅ کوم بده خبره هم نه وه د ښځو لپاره هم وه که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل نارینه هم نه راتله نو ولې بندې کړه دا ډېره ښځو او نجونو ته او بخصوص ارشګران چې اوس بېکار په کور کې دي هغوی ته ډېر سخته ده
بله تاسو له ایلو ارمانونو نه یادونه وکړه تاسو څه ایله درلودله چې خپل ارشګا تر کوم ځای پورې ورسوي
نه تنها یوازې زما ارشګا و بلکې زموږ د ټولو و زموږ استاد و زموږ ډېره نورو شاګردان و داسې ما په ارشګا کې یوازې ارشګري نه کوله ما د ارشګا کې انجینو ته درس ورکوله او خیاطي خامکدوزي او مربافي مې زده کول انجینو ته چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي او ما نورو ته همدا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې موږ باید امیدواره اوسو موږ باید کار کو زحمت وباسو داسې یو ورځ م پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي اوس یعنی په یو ارشګا کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته و دا نه یوازې موږ ارشګران ته ښه و بلکې زموږ اقتصاد ته ښه و اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضه کوي هره ورځ دا به ډېر سخته وي نه زموږ ته به سخته وي د افغانستان لپاره سخته ده دا یو تیاره ته وړي ښځو دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان نه او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي
بله د ورستی سوال په جواب کې اداره توایي چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وترل سولې پانتون ته تلی وصال ته هم نسی تلی څه پلان لري څه به کوي
کوم خاصه تصمیم نه لرم که زه تصمیم ولرم کوم هیله او ارمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده اوس که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي که زه بیا خپل یوه هیله کوم بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم بیا هم وایم چې زه کولی شم دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي نو په کور کې هم داسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي بس اوسنی شرایط کې په اوس مهال چې موږ ته هر څه بند شوي دی زموږ پوهنتونونه بند دي مکتبونه بند دي ارشګا بند دي کار بند دي تحصیل بند دي په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضعه کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او نجونو بېرته د جمهوریت غوندې کار وکړي د تحصیل حق ولري ارشګري وکړي نورو
برخته ډیره زیاته مننه ژوند دې سلامت اوسې تاسو
نن مننه
درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل دین جنو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بند کړي خځل کار څخه منع شوه د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید په بل امر کې په انټونو د دین جنو تک هم تر بل امر پوري وځندید چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ تر دې بریده پورې چې ووز د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي طالبانو په روسیې مرکې لشپې تو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګرې میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثرو ته یې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره باندې پیغام پرېږدئ د واټساپ شمېره ده 00 2 2 1 4 4 1 تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
درنو زده کوونکو ازادۍ رادیو څخه د درسی ساعت ویبلې خبرونه ته خراغلاست د نن ورځې په خبرونه کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ کړو
کثافت د کلکوالي غټوالي او غلیزوالي په معنا دی کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي تعریف څه ډول دی د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چې شوی کثافت وایي کثافت چشته وایي کلکوالي غټوالي او غلیزوالي او په کیمیا کې به څه رقم دی د یو شی کتله را اخلو پر حجم تقسیمو هغه ته کثافت وایي په ډی سره ښودل کیږي ډی معنا ډینسیټي ایم معنا ماس او وی معنا والیوم ڈی مسئلہ کیجیے ماس مانا قتلہ اور والیم مانا حجم دیوشی قتلہ دغه پر حجم چی تقسیم کو ہر قیمت چپلا سراوڑی حغت مرچی شوائی ڈینسٹی یا کثافت وایو اس دل تلاغا کستا سو گوری کم مواد چی ڈیر گاٹھا دی کثافت یہ ہم ڈیر دی دا گوری دا غوڑی دی نارمل او دا د جوارو غوڑی دی د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غاټه دي یا غلیز دي نو د هغه کثافت پر ډیر دي نو هغه درون شی بلاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي رازو یو سوال حلو د جسم کثافت پیدا کړی کچیر کتله 14 ګرام وي او حجم یې 4 لیټر وي نو د دې کثافت به څه وي ډیر اسانه دي 14 ګرام یې چی شي د کتله ده او 4 لیټر چی شي حجم دي نو ایم 14 گرام سو وی 4 لیٹر سو ڈی اے نہ معلوم ہے مر رازو فارمولا لکھو ڈی مساوی کیج ایم تقسیم پر وی دا ہغه ورسته 14 گرام په صورت کې لیکو او 4 لیٹر په مخرج کې لیکو دا چې مو ولیکل دا ورسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 گرام پر لیٹر جواب راځي نو د دې کثافت سو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 گرام پر لیٹر همدا ډول کې کتله 43 درکړې وي حجم یې 3 درکړې وي 43 ګرامه تقسیم پر 3 لیټره 6 راځي دا رقم د کثافت سوالونو کرار کرار حلو لاندې سوالونه حل کړي اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شی کتله را اخلو دا هغه پر حجم تقسیمو راځو مثال پر حلو د یو شی د جسم کثافت پیدا کړي، که چیرې کتله نوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټره وي. کتله سو ده، نوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټره دی. نو ډی مساوي کېږي ام پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله نوي ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو. د هغه وروسته یې تقسیموو. ډی مساوي کېږي ام تقسیم پر وی، نوي تقسیم پر دېرش. نوي چې پر دېرش وویشي، په یوه لیټر کې به دا د ده کثافت د کتله سوی درې ګرامه، د ده ټوټل کثافت سو سو درې ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا راکړې وي او دلته شپېته راکړې وي، یو سل اتیا پر شپېته تقسیموو. که چیرې دلته دوه سوه راکړې وي کتله او لیټر یې پنځوس راکړي، دوه سوه پر پنځوس تقسیموو. هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې تاسې زده سوي دي که یا. که مو چیرې نه وي زده سوي، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې دا پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکښې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا داغه ماډل کشف کی داغه یو فیزیک پوو او په 1912 کې مدارونه کشف کړل چې داغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارکی د میلاد څخه مخکې 1650 کال کې لا باس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې وښوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټول وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټول وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري او د هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دا الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي په ماشین کې، په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کوکی درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي سي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل ترکیب او تجزیې څخه بحث کوي کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی شیمی کیمستري اختلاط مفید شی او امتزاج څخه همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید کاربن ډای سلفاید د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي چې د دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي چې په طب درمل جوړولو ویترنري کرهنه انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټوله چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول یې موږ هضموو دا ټوله د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپله چیش ده وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي دا هم د مادې په نوم سره یادیږي زموږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روانو ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرونی حالت یې دی جامد حالت یې دی مایع حالت دی ګاز حالت یې او پلازما حالت یې دی اوس د مادې خواص وایي وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي نو پر همدې بنا د مادې د پېژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پېژندنه ده وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو
وای ماده دو ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکی تغیرات څخه دی بلکې کیمیاوي تغیرات څخه خواص هم فزیکی خواص او کیمیاوي خواص اوسې تغیرات هم فزیکی او کیمیاوي دي وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د ماده اصل او شکل دواره پکې تغیر وکړي او لمین زلار سي یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو ماده څخه بل نوې ماده تشکیل سي لکه چې موږ انګلیش دوه څخه مستې چورو یو کاغذ چې وسوزو د هغه سکار لا سره یعنی مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړو او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه به چې د ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه ته کوم تغیر را نه سي لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز چوکۍ الماری جوړ شوی چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی په طبیعت کې ټول شته مواد دي په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي خالص مواد دي وای هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وای خالص مواد دي هغه په دوه ډوله سره دي هغه عنصر دي او بل مرکب دي اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وایي وای عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکی او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي لکه سوډیم دي مګنیزیم دي المونیم دي فاسفورس دي سلفر دي او داسې نور عنصر دي مرکبونه یا کمپاونډز چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره جاتا تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې مشته مالګې او په لاسته راځي لدی مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ول کېږي وای هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او ته مخلوط په نوم یادېږي به اوس وای مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یو ځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط هم په دوه ډول دي چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وای هغه مخلوط ته وای چې په بیلابېلو برخو کې بیلابېل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود او کشمش یو مخلوط چې موږ کولای شو د دې اجزایو په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط ته وای چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګ حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګ ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزایو نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوږ یست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بل دا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم اتم او نهم ټولګي لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم یولسم او دولسم ټولګي لپاره د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیر شوی وخت هم دومره وو. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.